السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یوی بلی یو ساعته خبرونه تموزه احمد تکل هرکلی کوم. درنو دوستانو پر روان یو ساعت کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه لرو. په دې موضوعاتو کې یو د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نوې ستراتیژي جزئیات دي چې د لویدیز رسنیو خبره کړې دي، خو راپورونه له خبرونو وروسته راځي. په پیل کې احمد شیبر ته غوښی چې د افغانستان او نړۍ وروستي خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ناتو غړي هیوادونه پر افغانستان غونډه کوي. د افغانستان په ختیځ کې د هلیکوپټر له رالوېدو سره درې اوکراینیان وژل شوي دي. په روسیه کې د اورګاډي په یوې پیښې کې تر سلو ډېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی ده چې د ناټو تړون د دسمبر په اومې د افغانستان په ارتباط غونډه وکړي. په دې غونډه کې به د ناټو د اروپایي هیوادو غړي د افغانستان مسله وڅېړي. ویل کېږي چې د ناټو اروپایي غړي سر له اوسه لا په دې فکر کوي چې روانه اونۍ کې چېرته د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د څه باندې 1500 نورو پوځیانو د استولو پریکړه وکړه، نو شایي سپینه ماڼۍ د ناټو له نورو غړیو هم وغواړي چې ورته کار وکړي. د ناټو د یو شمېر ډیپلوماټانو په وینا رسنیو څرګنده کړې ده چې د ناټو نور غړي هیوادونه به هم ممکن تر 6000 نور عسکر افغانستان ته ولي شي. د امریکا ولسمشر به د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي روښانه کړي. د جرمني د کار وزیر فرانک یوزف یونګ د افغانستان په شمال کې د شوي بمباری پر سر استعفا ورکړه. د سپتمبر په 4مه په کندوز کې د یو جرمني قمندان په غوښتنه بمباری وشوه چې په کې پلسکونو ملکیان ووژل شول، او هغه وخت یوزف یونګ د جرمني د دفاع وزیر و. هغه مهال یوزف یونګ دا خبره بیا رد کړې وه چې په بمباری کې د ملکیان وژل شوي وي. په دې بمباری کې الوتکې دوه هغه ټانکره په نقشه کړي وو چې طالبانو تښتولي وو. د پنځشنبه په ورځ یوزف یونګ پارلمان ته وویل د بمباری په وخت د ته پر رسیدلي پوځي رپورټ کې ویل شوی وو چې ملکیان په دې برید کې وژل شوي دي. د دې پیښې په ارتباط د پنځشنبه په ورځ هم دوه لوړ رتبه جنرالانو استعفا ورکړه. د غدوه جنراله تورن شوی وو چې د پیښې سم اطلاعات نه وو ورکړي، او د کار وزیر فرانک یوزف یونګ پرون استعفا ورکړه. د افغانستان په ختیځ کې د هلیکوپټر د لویدو پر مهال درې اوکراینیان وژل شوي دي. په دغه هلیکوپټر کې همدغه درې تنه سپاره وو، او له تېرې دوشنبې راهیسې ترې تم وه. دا هلیکوپټر د ایر فرایټ ګلف په نامه د یوه شرکت وه چې یوه هالنډي شرکت کرایه کړې وه، او ناټو ته یې اکمالات کول. ایساف ځواکونو پرون په اعلامیه کې وویل چې د دوی ځواکونو د دې الوتکې ځای پیدا کړ. د ایر فرایټ ګلف شرکت څرګندوي چې هڅې روانې دي څو د دې پیښې علت معلوم کړي. مخکې ویل شوي وو چې دې هلیکوپټر د خرابې هوا له امله سقوط کړی دی. د کونړ امنیتي مسؤلان څرګندوي چې د ماڼوګي په ولسوالۍ کې د طالبانو یو مهم قمندان وژل شوی دی. د کونړ د امنیت قمندانې مرستیال عبدالصبور الیار ازادي راډیو ته وویل د جمعې په شپه نړیوالو ځواکونو د کوړنګل په دره کې بمباري کړې ده، او په سیمه کې د طالبانو مهم قمندان حاجي دوران مشهور په قاري دعوت او د هغه څلور ملګري وژلي دي. طالبانو دا منلې ده چې الوتکو د حاجي دوران کور په نقشه کړی دی، خو وایي چې په خپل حاجي دوران له دې بریده روغ وتلی او د هغه ګاونډیان او د کور څو تنه غړي وژل شوي دي. په روسیه کې د اورګاډي د ټکر له امله 25 تنه وژل شوي او 80 تنه نور زخمیان شوي دي. روسي رسنۍ څرګندوي چې دغه ریل د ماسکو او سن پیټرسبورګ ترمنځ سفر کاوه چې څو ډبې خوشې شوې. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف ته د دې پیښې په اړه دستي معلومات ورکړل شول، او د روسیې د اورګاډي د څانګې عمومي رئیس سیمې ته ورغی. سپین ماڼۍ وویل چې پر دې پیښې خواشي نه ده. تر اوسه د دې ټکر علت نه دی روښانه سوی، خو چارواکي د حملې احتمال نه ردوي. د اورګاډي د ډبو څنګ ته یوه لویه کنده جوړه شوې ده. د اورګاډي پر همدې کرښه په 2001 میلادي کال کې 14 یو اورګاډی له خپلې کرښې منحرفه کړی و چې پکې هغه مهال 20 تنه ژوبل شوي وو. د مشکوکو کسانو یوه ډله هڅه کوي چې په شمالي ښار نوفګارد کې بریدونه وکړي. پر دوی شک دی چې د چچنیا له یاغي مشر داکو عمروف سره اړیکې لري. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او نورې نړۍ صبر نور د ایران د اتومي پروګرام په برخه کې پای ته رسیدونکی دی، او وخت په تېرېدو دی. د سپینه ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وویل که چېرته ایران هغه هڅه و نه مني چې ترې غوښتل کېږي، نو په نړیواله سطحه به د منځوي کېدو مسؤلیت په خپله د دغه هېواد په غاړه وي. دا څرګندونې څو ساعته وروسته تر دې شوې دي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې مؤسسې یو پریکړه لیک تصویب کړ او په هغه کې له ایران وغوښتل چې په هغو اټومي بټیو کې چې اوس معلومې شوې دي د یورانیم ملغنی کولو سمدستي لاس واخلي. دا په تیرو څلورو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې داسې پریکړه لیک تصویبوي چې پکې پر ایران انتقاد کیږي. ایران دا پریکړه بې وخته او عاجله بللې ده. د وینزویلا ولسمشر هوګو چاویز وای اسرائیل غواړي چې د فلسطین خلک له منځه یوسي. هوګو چاویز د جمعې په ورځ د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د وینزویلا په مرکز کاراکاس کې ولیدل. د فلسطیني مشر ته وویل دی د دې پلوي کوي چې بیت المقدس ته د یو خپلواک فلسطیني حکومت مرکز شي. د جنوري په میاشت کې هوګو چاویز له اسرائیل سره ډیپلوماتیک اړیکې پر غزې د اسرائیل د تقریبا کال مخکې شوي برید په اعتراض وشکول او دې حملې ته د فلسطینیانو د هالوکاست نوم ورکړ. د ګالف لوبې اتل ټایګر وډ د امریکا په فلوریدا ایالت کې خپل کور ته نږدې د موټر په ټکر کې زخمي شوی دی. د فلوریدا د لویو لاریو د کنټرول مسؤلانو په سر کې ویلي وو چې ټایګر وډ چې د ټایګر وډ موټر سهار مهال لونی سره ولګید چې سخت زخمی شو او روغتون ته انتقال شو. خو وروسته د ټایګر وډ دفتر څرګند کړه چې ټایګر وډ له روغتونه ووت او وضعیت یې ښه دی. ټایګر وډ د نړۍ یو له ډېرو شتمنو لوبغاړو څخه دی. دا د دې سات خبرونه.
ازادي راډیو ته غوږی چې د سهار له او د ماښام تر او خبرونه کوي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ ځینې جزئیات مطبوعاتو ته ورکړل شوي دي. په دې ستراتیژۍ کې کوم مسایل شامل دي؟ په دې اړه به پراونه خبرونه کې یو راپور وړاندې کړو. ناټو خبر ورکړی چې د دې تړون غړي هیوادونه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د زیاتولو په اړه بحثونه کوي. په کونړ کې د چارواکو په وینا د سلفي وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان سره له څلورو ملګرو د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې وژل شوی دی.
حاجی دوان او استاد طالبان یو مشهور قومندان د کرنګل په سره کې او د څلور ملګري زمنګ تللی دي.
د اختر په ورځو کې خلک ډیر خوشاله وي خو نه ټول. ازادي رادیو هغه ځایونو ته ورغلی ده چې بي وزل کورنۍ او ماشومان د اختر له خوښۍ سره په لوی وطن کې ژوند کوي. نو راپورونه هم لرو. په ورستۍ برخه کې د ازادي رادیو 19 پروګرام ازادي او اوریدونکو وړاندې کوو. اوریدو ته را سره اوسئ. د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ یو شمیر ټکي رسنیو د امریکایي چارواکو په وینا رابرسیره کړي دي. ټاکل شوې ده چې روانونه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي روښانه کړي. مخکې د دې ستراتیژۍ په برخه کې افغانستان ته د لسګونو زرو نورو پوځیانو د احتمالي لیږلو خبره په ډاګه شوې وه، خو اوس د افغانستان د امنیت له مخالفانو سره د خبرو او د افغان ځواکونو د روزنې خبرې هم کیږي. رویټر خبری آژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې لنډیز احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي هیله ده چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د یاغیانو پر ضد خپلې اوسنۍ تګلارې ته دوام ورکړي او ورسره یو لړ نوې پریکړې وکړي. داسې چې د افغانستان د هغو ښارونو چې نفوس یې ډېر دی امنیت تامین شي، د هغو ښارونو امنیت تامین شي چې د مهمو لارو پر سر دي او د زراعتي سیمو امنیت ټینګ شي. د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا به د دې ترڅنګ د امریکا د مرستیال ولسمشر وړاندیز ته هم توجه وشي چې وایي په افغانستان او پاکستان کې د القاعده شبکې پر ضد مبارزه تقویه شي. د امریکا د پوځي مقاماتو په وینا د ستراتیژۍ لومړی توپ په دې کې دی چې څومره ژر کېدای شي هغومره ژر دي د افغان پوځیانو روزنه وشي او د افغان ځواکونو شمیر دي تر 2012 میلادي کاله 400,000 ته ورسیږي. د امریکای چارواکو په وینا افغانانو ته د افغانستان د شارونو د امنیت سپارلو کار ممکن افغان ځواکونو ته لنوی میلادي کال پیل شي او لومړی هم د هرات شار امنیت افغان ځواکونو ته حواله شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي دي چې شای 15 کال وروسته افغان ځواکونه د ته بشپړ تیار شي چې د ټول هیواد امنیتی مسولیت په خپل غاړه واخلي. افغانانو ته د امنیت سپارلو له بهیر سره به امریکایي ځواکونه لکه څنګه چې له عراق وځي تدریجي افغانستان هم پریشتي. سپینمانی وای شایی لعطو تر نهو کلونو پوری امریکایی قواوی لعفغانستان ووزی. خود امریکا دفاع وزارت سرگندوی چه دا گرانه دا چه مشخص نیتا و تکل شی. دا امریکا دفاع وزیر رابرت گیتس وویل افغانانو تا دا افغانستان دا امنیت سپارالو مسئله دا دغه یواد لداخلی حالاتو سر تړلی ده. بل لور ته د امریکایي چارواکو په وینا ویل شوي دي چې د امریکا په ستراتیژۍ کې بل ټکی دا دی چې له هغو کسانو سره اړیکې ټینګې شي چې کیدای شي هغوی د طالبانو له ډلو راویستل شي او په سیمه ییزو حکومتي ادارو کې جذب شي. رپورټونه څرګندوي چې د امریکا ولسمشر له حکومتي مسؤلانو غوښتي دي چې افغانستان ته د نورو پوځانو د استولو لګښت وسنجوي. ویل کیږي چې افغانستان ته د هر نوي امریکایي عسکر لیږل د کال 15 لک ډالر مصرف لري. امریکایي چارواکي اټکل کوي که افغانستان ته نور پولیسکونو زر امریکایي عسکر واستول شي په افغانستان کې به د امریکا پوځي لګښت هر کال له 30 تر 40 میلیارد ډالرو زیات شي.
د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نوي ستراتیژۍ جزئیات. د جرمني د کابینې و وزیر په افغانستان کې د جرمني ځواکونو د یو قومندان په امر پر ملکی وګړو د بمبارۍ پر سر د راپورته شوې لانجې له کبله استعفا ورکړې. د روان کال د سپتمبر په 14مه نیټه د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونو الوتکو یې پر دوو ټانکرونو چې وسلوالو طالبانو تښتولي وو د جرمني ځواکونو د قومندان په امر بمبارۍ وکړه چې په نتیجه کې لسګونه تنه ملکی وګړي ووژل شول. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
د جرمني د کار وزیر فرانس یوزف یوم چې په خوا د دفاع وزیرو په کندوز کې د جرمني ځواکونو د قومندان په امر د شوي بمباري د لانجې پر سر استعفا ورکړه. یوم په برلین کې خبریالانو ته وویل زه په دفاع وزارت کې د داخلي معلوماتو د پالیسۍ په باب سیاسي مسؤلیت په غاړه اخلم. یوم چې د صدراعظم میرمن انګیلا مرکل د ډیموکرات مسیحي اتحاد غړی دی د سپتمبر په 2مه یعنی هغه وخت چې په کندوز کې د جرمني ځواکونو قومندان پر ټانکرونو د بمبارۍ قومنده ورکړه د جرمني دفاع وزیر و. له هغه راپور سره سم چې د پنجشنبې په ورځ د جرمني په ډېره خپرېدونکې ورځپاڼه بیل کې خپور شو له پیښې وروسته شایي یونګ خبر و چې په بمبارۍ کې ملکي خلک وژل شوي، خو هغه په دې باب خلکو ته څه نه ویل. خو ښاغلی یونګ سره له دې چې پر هغه تور پورې شوی چې حقیقي معلومات یې پټ کړي ول د استعفا په باب په خپله وینا کې وویل ما خلک او همدارنګ پارلمان له هغه څه چې زه پرې پوهېدم سم خبر کړي ول. د یوزف یونګ د استعفا خبر لومړی وار د جرمني د حکومت په خبري غونډه کې اعلان شو. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د جرمني د پوسټ تر ټولو لوی جنرال ولفګنګ شندیر هان په کندوز ولایت کې د ناټو د بمبارۍ له امله خپل دنده پرې شې وه. په هغې بمبارۍ کې په لسګونو ولسي وګړي وژل شوي ول. په جرمني کې رسنیو په دې وروستیو کې ویلي و چې د دغه هیواد پوځ په دې خبر شوی و چې په بمبارۍ کې ملکي وګړي وژل شوي دي. دغه خبره د جرمني حکومت نه منله او تر اوسه یې هم خوله پرې پټه کړې ده. د سپتمبر په میاشت کې په کندوز کې جرمني ځواکونو تر هغه وروسته پر امریکایي جنګي الوتکو ژغ وکړ چې د دوی د تیلو دوه ټانکرونه چې طالبانو تښتولي دي بمبارۍ کړي. د کندوز خلکو ویل چې په لسګونو ولسي وګړي په دې بمباري کې هغه وخت ووژل شول چې عامو وګړو له ټانکرونو تیل وړل. خو افغان حکومت ویل چې یوازې 10 ملکي وګړي وژل شوي او شاوخوا اویا طالبان په بمباري کې له منځه تللي دي.
و موردل چې د جرمني د کابینې یو وزیر فرانس یوزف یونګ چې په مخکینی کابینه کې د دفاع وزیر و په کندوز کې د جرمني ځواکونو د یو قومندان په امر پر ملکي وګړو د بمباري پر سر د راپورته شوې لانجې له کبله استعفا کړې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
زه اکبر ایزیم د ازادۍ راډیو د ټولو کارکونکو په نمایندګۍ تاسو ته د لوی اختر مبارکي وایم. ورځې مو نیکمرغه.
د ناټو چارواکي وایي چې د دې تړون غړي هیوادونه ښایي په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر زیات کړي. د ناټو ځینې هیوادونه پوهیږي چې روانه اونۍ که چېرته د امریکا ولسمشر اعلان وکړي چې د خپلو پوځیانو شمیر به په افغانستان کې زیات کړي، نو د ناټو لغړو هیوادو به هم وغواړي چې ورته اقدام وکړي. د دې لپاره له امریکا پرته د ناټو نورو غړو هیوادونو وار له مخه بحثونه پیل کړي دي چې په دې برخه کې څه کولای شي. پر همدې موضوع د لویدیزو اژانسونو په استناد احمد شیبر نور جزئیات اوروي.
د ناټو یو ډیپلوماټ وویل شاید امریکا افغانستان ته د لسکونو زرو نورو پوځانو د استولو پریکړه وکړي او د دې پریکړې په ځواب کې به د ناټو نور غړي هم شاوخوا شپږ زره عسکر افغانستان ته واستوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به روانه اونۍ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي روښانه کړي او پکې په افغانستان کې د خپلو عسکرو د زیاتېدو او بیا له دغه هېواده د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه معلومات ورکړي. ویل کېږي د دغو پوځیانو د استولو په برخه کې به د چهارشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپله پریکړه اعلان کړي. امریکایي چارواکي وایي دغه هېواد شاید افغانستان ته تر 10,000 زیات نور عسکر واستوي. د ناټو د یوه ډیپلوماټ په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې، رسنیو خبر ورکړی دی چې د امریکا له پریکړې سره به د ناټو اروپایي غړي او یو شمېر نور شایي افغانستان ته له 4,000 تر 6,000 د نورو عسکرو د استولو لپاره تیاری ونیسي. ټاکل شوی ده چې د ناټو تړون د دسمبر په 8 د افغانستان په ارتباط یو کنفرانس جوړ کړي. د ناټو د تړون اروپایي غړي وایي چې دوی غواړي په افغانستان کې د پوځي روزونکو شمېر ډېر شي څو د افغان ځواکونو د روزلو بهیر ګړندی شي. د ناټو د ډیپلوماتانو په وینا شایي دغه تړون د راتلونکي میلادي کال تر وروستو هم افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. بریتانیا چې له امریکا وروسته تر بل هر هېواد په افغانستان کې ډېر پوځیان لري پریکړه یې کړې ده چې دغه هېواد ته 1500 نور عسکر ولیږي، چې له دې سره به د بریتانیایي پوځیانو شمېر 9500 ته ورسیږي. د بریتانیا پوځي چارواکي بیا وایي چې په افغانستان کې د دوی د پوځي قمندانانو له غوښتنې سره سم د دوی د عسکرو شمېر په سیمه کې د اوس لپاره مناسب دی او دې ته اړتیا نه لیدل کېږي چې دغه شمېر پسې زیات شي. تر اوسه بریتانیا، سلواکیا، ترکیه، ګرجستان، جنوبي کوریا او مونتینګرو هغه هېوادونه دي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د نوري همکاري ژغ کړی دی.
د کونړ ولایت امنیتي چارواکي ادعا کوي چې تیر شپه د مانوګي ولسوالۍ په کوړنګل سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې د سلفي وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان وژل شوی دی. دا چارواکي همدارز وایي چې له دې قومندان سره د څلور ملګري هم وژل شوي. په دې اړه نور تفصیل په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ د امنیت قومندانې مرستیال مل پاسوال عبدالصبور الایار ازادۍ راډیو ته وویل چې تیر شپه د مانوګي ولسوالۍ په کوړنګل دره کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبار کې د وسلوالو سلفي طالبانو یو مهم قومندان چې اصلي نوم یې حاجي دورانو او په قاری دعوت شهرت درلود د خپلو څلور ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی.
تیر ماښام د رسېدلي رپورټ له مخې نه چې د سلفي ځواکونو د یو عملیات په پایله کې حاجي دوران او د طالبانو یو مشهور قومندان د کوړنګل په ساحه کې او د ده څلور ملګري له منځه تللي دي.
دا هوایي عملیات څوک زمینی وو؟
نه، دا هوایي عملیات وو.
او دې کې خو ولسی خلکو ته زیان نه دی رسېدلی؟
نه، بالکل ولسی خلکو ته زیان نه دی رسېدلی.
بلخوا قاری طاهر سلفی چې ځانته د وسلوالو سلفی طالبانو ویان وای پر تلیفوني ازادۍ راډیو ته وویل چې تیر شپه نړیوالو ځواکونو د حاجی دوران په کور بمبار کړي چې په ترس کې د حاجی دوران یو میرمن، دوه کوچنیان او درې تنه ګاونډیان وژل شوي دي، خو حاجی دوران او وسلوالو ملګرو ته یې کوم زیان نه دی رسېدلی. حاجی دوران په کونړ کې د وسلوالو سلفي طالبانو تر ټولو ځواکمن قومندان دی چې ډیری وختونه په پیچدره او شاوخوا سیمو کې په بهرنیو ځواکونو بریدونه کوي. روح الله انوري، د ازادۍ راډیو، کونړ.
په تیرو څو کلونو کې چې د افغانستان په جنوب او ختیځ کې وسلوال فعال وو، د هیواد شمال نسبتا آرام وو. افغان او امریکایي چارواکو فکر کاوه چې وسلوال به په شمال کې دوی ته ستونزې پیدا نه کړي او په دې اړه یې ډېره اندېښنه نه درلوده. خو اوس د افغانستان په شمال کې هم د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او د ناټو ځواکونو اندېښنې ورسره زیاتې شوې دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د دې موضوع په اړه یو مطلب خپور کړی چې لنډیز یې جانقه الکوزای وړاندې کوي.
د افغانستان په شمال کې افغان پولیسو خپل شمېر کم کړی او د امنیت چارې په سیمه کې ډېره جرمن عسکرو ته پرېښي دي. په تیرو دوو کلونو کې د طالب وسلوالو فعالیتونه په شمال او په خاص ډول قندوز ولایت کې زیات شوي او په خپلو عصري تاکتیکونو سره د ناتو اکمالاتي لارې له خطر سره مخامخ کړي دي. له دې حالت څخه په ډاګه کېږي چې په افغانستان کې حتی د نسبتا آرامو سیمو امنیت هم خراب شوی او دغه راز ښیي چې ناتو او امریکایي ځواکونه تر کومه حده له ستونزو سره مخامخ دي. نیویورک ټایمز لیکي په همداسې یو حالت کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته نور عسکر استوي چې زیات شمېر به د افغانستان په جنوب کې ځای په ځای شي او یوازې محدود شمېر ممکن شمال ته واستول شي. ورځپاڼه لیکي په قندوز کې د طالب وسلوالو د زیاتېدو یو علت دا ده چې ناتو د پاکستان په ځای د افغانستان له شمال څخه خپل لوجستیکي او اکمالاتي اړتیاوې پوره کوي. یو امنیتی چارواکی چې لنامه خودلو ډډه کړې نیویارک ټایمز اوسپانې ته ویلي طالبان د قندوز ښار دروازو ته رسیدلي ول او خلکو فکر کاوه چې حکومت ګوندې ختم شو. په سیمه کې د ناتو او افغان ځواکونو له عملیاتو وروسته د طالبانو ګواښ یو څه دفع شوی، خو بیا هم قندوز ولایت له خطر سره مخامخ دی. ورځپاڼه لیکي د هغو امریکایي پوځیانو د ټینګار له وجې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې چارې پرمخ وړي، د افغانستان حکومت په قندوز ولایت کې د پولیسو شمیر له 1500 څخه 0 کسانو ته راټیټ کړی دی. د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې د قندوز ولایت د امنیت د ټینګښت او وسلوالو سره د جګړې په مقصد دې ولایت ته نور 200 پولیس استولي دي. نیویارک ټایمز لیکي د قندوز والی محمد عمر په یو مرکې کې ویلي د خان آباد ولسوالي 3,500 نفوس لري، خو یوازې 80 تنه پولیس پکې دي. دغه راز د چاردرو ولسوالي چې د طالبانو د فعالیت په مرکز بدله شوې، 4500 تنه پولیس د ولسوالۍ د ودانۍ ساتنه کوي. د والی په وینا د امنیت د خرابېدو یو علت دا ده چې په قندوز کې کافي پولیس نشته، او دا په داسې حال کې چې دا ولایت ستراتیژیکي موقعیت لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي د ازبکستان د اسلامي غورځنګ وسلوال چې له القاعده شبکې سره تړاو لري او په پاکستان کې ډیره دي، دا مهال په قندوز کې لیدل شوي دي. امنیتي چارواکي چې یو شمېر وسلوالې نیولي وای، د پاکستان استخباراتي اداره ISI، القاعده او حتی ایران په شمال کې د وسلوالو ملاتړ کوي. پاکستان او ایران دا تورونه رد کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي دا که د بهرنیو وسلوالو نفوذ دی او که د طالبانو او حزب اسلامي وسلوالو توان زیات شوی، لویدیز چارواکي وای وسلوال له بل هر وخت زیات په قندوز ولایت کې مجهز شوي دي. دوی دا مهال په منظم ډول د ځان وژنې حملې او بمي چاودنې کوي. دوی په ځینو سیمو کې له بزګرانو څخه عشر او زکات هم اخلي او مالي منابع خي شوي دي.
صلاحی سقسی خلقیم او تاسی ټولو ګرانو وطنوالو او محترم اوریدونکو ته د لوی اختر په مناسبت مبارکي وایم. په دې هیله چې د اختر ورځې په خوشحالۍ او سوکالۍ سره تیر کړئ.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري، د اختر په ورځو کې که څه هم ټول خلک خوښ وي، خو په افغانستان کې د بېوزلو کورنیو شمیر هم کم نه دی. دا خلک د اختر په ورځو کې هم یوازې په دې اړه فکر کوي چې څنګه خپل او د خپلو ماشومانو ګېډې مړې کړي. دوی بډایو او شتمنو خلکو ته ګوري چې د اختر په ورځو کې له دوی سره سمرستي کوي. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه یو تفصیلي راپور برابر کړی.
کله یوی خو د اختر په ورځو کې خلک نوی جامع او غوندی خپل خپلوانو کرزی او خوخی کوي، ل بل پلوه داسې کورنۍ او خلک همشته چې د خوخی په دغه ورځو کې هم خپل بیوزلی او ناچری جاړي. دوی د اختر په ورځو کې هم په دې هیله چې خلک قربانی او خیراتونه کوي، په واټونو او د جمعهتونو په دروازو کې ناشتي او خیرات غواړي. د دې ترڅنګ چې ګڼ شمېر بېوزله خلک په واټونو کې د اختر په ورځو کې خیرات غواړي، په کابل ښار کې داسې سیمې هم شته چې یو شمېر کورنۍ پکې په سختۍ سره شپې او ورځې تیروي. د کابل نندارې په سیمه کې لسګونه دغه ډول بېوزله کورنۍ پرتې دي. کله چې د اختر په لومړۍ ورځ دې سیمې ته ولاړم، نو داسې نه ښکارېده چې خلکو بدلته هم اختر کړی وي. د سیمه کې ماشومانو نوې جامې نوې اغوستي، ببر سرونه او لوسی پخې ګرځېدل، او داسې ښکارېدل چې ګوندې یخه شپه یې تېره کړې او د اختر په ورځ هم خپله بېوزلي ژاړي. د کابل ښار په لویدیز د قمبر په څلور لارې کې هم یو شمېر کورنۍ شته چې ورته ستونزې لري او وایي چې په دې یخه هوا او د اختر په ورځو کې نه دا چې میوه او نوې جامې نه لري، بلکې لومړنیو خوراکي موادو ته هم حق حیران دي. یو کس چې وایي دوه اونۍ کېږي له هرات څخه راغلی او په دې سیمه کې له هلمندي مهاجرو سره پروت دی، په دې اړه وویل:
نه زغال شته، نه لرګي شته، نه خوراک شی شته، نه ترپالونه شته، ګرم کمبل نور ماشومانو ته یو شی هم نشته. دا غاړو کنه چې مونږ ته لرګي راوړي، مونږ ته زغال راوړي، خوراک راوړي.
په عین حال کې د کابل ښار یو ځوان اوسیدونکی له بډای خلکو نه غوښتنه کوي چې له بېوزلو او ناچارو خلکو سره مرسته وکړي. دی د اختر په ورځ په کابل ښار کې له نیول شوو امنیتي تدابیرو څخه خوښ کاری او هیله ښیي چې هر ورځ همداسې امنیت ټینګ وي او خلک وکولی شي په ډاډمنه فضا کې خپلې ورځنۍ چارې پرمخ بوزي.
دغه زم ځانم د دې اختر په ورځ باندې امنیت ولید ډیر خوشاله یم یار بایت کل را روانم ډیر کام نیت نیولې او ډیر جګر خونه کېګم چې مسلمانان په شهادت رسیږي او مسلمانان د خپل حوصله ولري مشرانو سره د مشرانو ته دی ورشي په کاروبار کې برخه واخ
بل لورته دینی عالمان هم وایي چې د اختر په ورځو کې باید ټول بډای او غنی کسان له بیوزلو خلکو سره مرسته وکړي ترسو د دوی په خبره هغوی هم وکولای شي له خپل ماشومان سره د اختر په ورځو کې خوښ او آرام وي د کابل ښار د وزیر محمد اکبر خان د جامع جمعه خطیب او د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد ډاکټر محمد ایاز نیازی هم دې ټکی ته په اشاره وایي چې د اختر په ورځو کې باید مخالفتونو ته هم د پایتکی کې خودل شي
د یو بل سره چې کوم کینه او کدورت او کوم کشیدگی چې وی هغه ختم کو او برادروال ژوند اختیار کو تر څو پوري چې خدای پاک په موږ باندې رحم وکړي دغه تفریقه او پریشانی او پراګندگی ختم شي فقر پکشته دربدری پکشته مهاجرت زیات دي هغه افغانانو چې الله تعالی غوته پیسې ورکړي دي مال ورکړي دي دا غوینه خواهش کوم چې د خپل افغانانو سره همکاري وکړي
د لوی اختر په مناسبت په کابل ښار کې خاص امنیتی تدابیر نیول شوی او په واټونو او سلورلارو کې پولیس خلک څاري او موټر تلاشي کوي د غرض خلک هم ښکاری چې پلی او په موټرو کې خپل خپلوانو کړه د اختر مبارکۍ لپاره زی او د قربانۍ غوخي ویشي خو د کابل ښار په کابل ننداري او د قمبر د سلورلاري په سیمو کې مشت مهاجر او نور بیوازله خلک دې ته پاتم دي چې د اختر په ورځو کې به څوک له دوی سره مرسته وکړي ترسو د ماشومان خېټي مړی شي
زه طاهر روشان تاسو د ازادي رادیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو ته د لوی اختر په مناسبت د زړه د کومې مبارکي وایم او په دې هیله یم چې د اختر دغه نیکمرغه ورځي او نورې ورځې مو د سولې، آرامۍ او خوشحالۍ په فضا کې تیر کړي.
د خبرونه په دوام کې د پاکستان د بلوچستان ایالت روسي حالات او د حکومت د ورستي پریکړې په اړه د صوبې د سیاسي ګوندونو د اعتراض موضوع څیړو، خو له هغه مخکې جناقه الکوزي ته غوښ شي چې د لویدیزو ورسپانو پانه یې کتلې دي او مخکتنه یې کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورسپانه په ورستي ګڼه کې رښتینی اغیز د اسکرو لوزیتولو سره پیل کیږي تر سلیک لاندې مقاله لیکلې او د پل فکر خوګي راغلي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما با افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو پریکړه په نږدې راتلونکي کې وکړي او په وی وینا کې به په افغانستان کې د سیاسي پرمختګ په اهمیت ټینګار وکړي. ورسپانه لیکي د وسلوالو ضد ستراتیژۍ د عملي کېدو مهمه لاسته راوړنه قانونیت ده او د ځینو کسانو د وینا په خلاف د هڅې بې ځایه لګښت نه ده. دا د خواشینۍ ځای ده چې په زیاتو مباحثو کې دې خبرې ته زیات پام نه ده شوی چې د پوځونو په زیاتولو سره قانونیت او اغیزمن حکومت رامنځته کیدای شي. د ورسپانه په باور د عسکرو په زیاتولو سره اغیزمنتیا زیاتیږي او ځواکونه د سیاسي ستراتیژۍ په عملي کولو کې حیاتي ونډه لري او دا ځکه چې په دې کار سره حکومتي سیستم او امنیت ښه کیږي. واشنگتن پوسټ لیکي په عراق کې د امریکا او روسي تجربې وښودله چې امریکایي ځواکونو او ډیپلوماسۍ څنګه ځینې خراب حکومتونه سمې لارې ته راوستل او تر ډېره حده یې وسلوال مقاومت کمزوری کړ. واشنگتن پوسټ ورسپانه وړاندې لیکي که چیرې د افغانستان حکومت بشپړ قانونیت درلودی نو په هغه صورت کې به وسلوال مقاومت وجود نه درلود. امریکایي او نړیوال ځواکونه باید داسې ګامونه پورته کړي چې د افغانستان حکومت خلکو ته د اساسي خدمتونو د ترسره کولو جوګه شي او حکومت دا توان هم پیدا کړي چې له کابل بهر په ټول هیواد کې واک او قانونیت ټینګ کړي. په دې کار سره به له افغانستان څخه د وسلوالو ټغر هم ټول شي. نړیوال ځواکونه باید دغه راز حکومتي چارواکي مجبور کړي هغه فعالیتونه بند کړي چې له امله یې خلک له حکومت څخه لرې کیږي او د وسلوالو لیکې پرې قوي کیږي. ورسپانه د تحلیل په وروستۍ کرښو کې لیکي تر هغې چې امریکایي ځواکونه د افغانستان لپاره امنیت ښه نه کړي او افغان ځواکونه غښتلي نه کړي په افغانستان کې د یو ښه حکومت تمه دې هم نه کوي. په لندن کې خبریدونکي ټایمز ورسپانه هم د افغانستان پر یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې لیکي په افغانستان کې د روسي پخوانی سفیر زمیر کابیلوف لویدیځو هیوادونو ته په ټوخو کې ویلي و دوی هم په افغانستان کې هغه اشتباهګانې کوي چې شورویانو په 1980 لسیزه کې کړې وي. د وړاندوینه کړې چې افغانستان ته د جمهور رئیس باراک اوباما د نورو عسکرو استولو په پریکړې سره به چې د سې شنبې په ورځ به اعلان کړي په ساده عبارت سترې ستونزې به رامنځته شي. د کابیلوف په وینا روسي په افغانستان کې لس کاله تیر کړل خو د امریکا په مشرۍ امریکایي ځواکونو تر اوسه اته کاله په دې هیواد کې تیر کړي او داسې بریښي چې د لویدیځو هیوادونو خلک د اوږدې جګړې حوصله نه لري. تایمز لیکي په افغانستان باندې د شورویانو د يرغل او د رواني جګړې ترمنځ زیات توپیر موجود دی. شورویانو غوښتل افغانستان اشغال کړي او د دې هیواد په مسلمانو خلکو کمونیزم ومني او د خپلو جمهوریتونو جزیه وګرځوي. هغه مهال مجاهدین وسلول شوي ول او ستر طاقت ورته مرستې ورکولې او دغه راز په پاکستان کې امن ځایونه هم درلودل. د شورویانو یرغل نړیوالې ټولنې غندلې وه، خو د افغانستان روانه جګړه په امریکا باندې د سپتمبر د 11مې تر وروستي حملو وروسته پیل شوې او ملګرو ملتونو یې ملاتړ کړی دی. هغه مهال د شورویانو په ضد د افغانستان په ګوټ ګوټ کې مقاومت کېده، خو په روان وخت کې یوازې د افغانستان په جنوب کې یعنې د پښتنو په سیمو کې له بهرنیو ځواکونو سره وسلوال مقاومت کېږي.
د سهار 8 بجې او 10 دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام هم لرو، خو د دې اوس چې 8:30 بجې دي، احمد شیبر د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه اوروي.
تاکل شوی ده چې د ناتو تړون د دسمبر په 8 د افغانستان په ارتباط غونډ وکړي او په دې غونډه کې به د ناتو د اروپایي هیوادو غړي د افغانستان مسله وڅېړي. د افغانستان په ختیځ کې د یو هلیکوپټر د لوېدو پر مهال درې اوکراینیان وژل شوي دي. د کونړ امنیتي مسؤلان څرګندوي چې د ماڼوګي په ولسوالۍ کې د طالبانو یو مهم قومندان وژل شوی دی. په روسیې کې د اورګاډي د ټکر له امله 15 تنه وژل شوي او 8 تنه نور زخمیان شوي دي. روسي رسنۍ څرګندوي چې د غریل د ماسکاو او سنت پیټرزبورګ ترمن سفر کاوه چې څو ډبې خوشي شوي دي.
د پاکستان د ملي پارلمان او مشرانو جرګې لخوا د سه شنبې ورځې په ګډه غونډه کې د بلوچستان صوبې لپاره د حقوقو د ځانګړې ونډې او اصلاحاتو د مجموعې له اعلانېدو وروسته د بلوچستان اکثرو ګوندونو پر دې مجموعې اعتراض کړی او هغه یې غندلې ده. پر همدې موضوع په کوټه کې د ازادۍ راډیو خبریال برکوال میاخیل یو راپور چمتو کړی چې د بلوچستان د سیاسي ګوندونو او د پاکستان په ملي پارلمان کې د شامل سیاسي ګوندونو د مشرانو نظریه په کې راغونډې کړې دي.
د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د دې هیواد د تر ټولو وروسته پاتې ایالت بلوچستان لپاره د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د مرکزی پارلمان او مشرانو جرګې په ګډه غونډه کې د یوې ځانګړې کمیټې لخوا د اصلاحاتو او حقوقو یوه مجموعه وړاندې شوه. سناتور حاجي لشکری رئیسانی چې په بلوچستان کې د پیپلز ګوند ایالتي مشر دی، د خپل حکومت په استازیتوب یې ډاډ څرګند کړ چې که د بلوچستان خلک د مرکزی حکومت لخوا وړاندې شوې د حقوقو مجموعه ومني، نو دا ایالت به ارومرو پرمختګ وکړي. د وسلوالو بلوڅو خپل نظر دی، موږ پرې اعتراض نه لرو، خو کومه مجموعه چې موږ دې ایالت ته ورکوو پرېکړه به یې د بلوچستان ولس کوي. زه فکر کوم زموږ حکومت چې د دې ایالت خلکو ته واک او اختیار ورکوي، که څوک د دې ایالت خواخوږي وي ضرور به له سیاسي لارې خبرو ته حاضر سي، او په باور سره ویلای سم چې د دې ایالت خلک سوله غواړي. د متحده قومي غورځنګ یو مشر فاروق ستار چې د پاکستان د پارلمان غړی هم دی وایي د پاکستان په اساسي قانون کې د اصلاحاتو راوستلو کمیټه باید ژر تر ژره یوه داسې مسوده تیاره کړي چې له مخې د بلوچستان په شمول ټولو ایالتونو ته بشپړه ایالتي خپلواکي ورکړل شي.
بلوچستان کې عوام کو ان کے تمام وسائل کا مکمل
د بلوچستان خلکو ته باید د هغوی پر وسایلو بشپړ واک ورکړل شي. که گوادر بندر وي، که گاز وي، او که نور مادني وسایل وي، باید بشپړ واک د دې ایالت له خلکو سره وي. د نېشنل ګوند مشر ملت پال بلوچ سناتور ډاکټر عبدالملک بلوچ وایي د بلوچستان اصل ستونزه د دوی پر وسایلو دوی ته د واک ورکولو حق دی، چې وایي د پاکستان قابضه طبقه په دې برخه کې جدي نه ښکاري. نوموړي له همدې امله د بلوچستان لپاره وړاندې شوې د حقوقو او اصلاحاتو مجموعه پکله کړه. د بلوچستان د حقوقو مجموعه د دې ایالت له خلکو سره درغلي کول دي. زه فکر کوم چې له دې سره به په بلوچستان کې هیڅ پرمختګ رانه سي، او د بلوچستان خلک به له مرکزي حکومت نور هم ناهیلي سي. نېشنل ګوند د اصلاحاتو او حقوقو دا مجموعه په بشپړه توګه ردوي. په لندن کې میشت خپلواکي غوښتونکی ملتپال بلوچ نوابزاده هیربیار مرای وایي اوس خبره له دې تیره ده چې څوک د ایالتي خپلواکۍ غوښتنه وکړي، او د ده په وینا بلوچستان د چا د حقوقو مجموعې ته منتظر نه دي چې دوی پرې خپل ژوند وکړي.
ہم اپنے حقوق کے بات کر رہے ہیں، اپنے آزادی کا بات،
مجھ دخل حقوق او آزادی خبر کو ہو کو حکومت او دوی فوج ہا مجموعہ مشت وڑان دکری چھ پاغه کی زمج د آزادی خبر وی پر اغه باند مجھ اور سره خبر او موافقه کولای سو زمج پر آزاد مملکت باند پاکستان لتیرو شپیتو کلونو رئیس قبضه کړی دا نو مجھ اوس د ایالت خپلواکی خبر ولی وکړو مجھ د خپل آزادی خبر کو د آزاد بلوچستان د برهمدغ بوکټ په مشرۍ د بلوچ ریپبلیکن یا د بلوچو دولت سواکی غشتون کی ګوند لخوا هم د بلوچستان لپاره د مرکزی حکومت لخوا اعلان شوی د اصلاحاتو او حقوقو مجموعه پکله کرد شوی ده. د دې ګوند یو مشر ډاکټر عبدالحکیم لهړی وایي دوی نور د اسلام آباد په خبرو نه تیروزي او د خپل ملي سیاست هدف یې څرګند دی.
موږ غواړو چې اگر حکومت خبرې کوي هغه خبر یا تو اقوام متحده چشکی اوسی فلیکس چیری د بیرک لاندی یا نیټو بیرک لاندی یورپین یونین بیرک لاندی یا امریکا بیرک لاندی دغه راسی بیا خبرې وکړي بیا دغه سره نیګوسیشن کېدل سي ادروایز موږ ګر سره دغه سره خبرې نه کوو. زرداری دغه وزیر اعظم هیڅ دوی لاس کې نشته، اصل قوت پاکستان آرمی دی، هغه هر شی غواړي هغه کوي. دوی کوشش داسې دی کې د موږ دغه لیډران موږ کوو خلک موږ کوو دوی بویریږي او د لاس اونیسی آزادی ڈیمانڈ سے دخو بالکل امپاسیبل یہ شاید کہ ممکن سر ہے کہ ہر شے اسی بلوچ آزادی سے لاس ناخلی.
د بلوچستان نیشنل ګوند یو مشر حبیب جالب بلوچ وایي د گوادر بندر له جوړېدو څخه دوی ته د ګټې پر ځای تاوان رسیږي. وایي پاکستان په دې توګه غواړي بلوچستان په اقلیت بدل کړي. نوموړي د بلوچستان لپاره د حقوقو او اصلاحاتو تازه اعلان شوی مجموعه رد کړه او غوښتنه یې وکړه چې د پاکستان د ټولو قومونو تاریخي جغرافیایي موقعیت باید وټاکل شي او هغوی ته پر خپلو هر ډول وسایلو باندې بشپړ واک ورکړل شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر سناتور عبدالرحیم مندوخیل د بلوچستان د خلکو لپاره د حقوقو او اصلاحاتو مجموعه د مرکزی حکومت لپاره د باور جوړولو یو مثبت ګام وباله، خو ورسره یې پر دې مجموعه باندې په نظر ورکولو سره وویل چې په دې مجموعه کې د بلوچستان ایالت پښتنو ته هیڅ په پام کې نه دی نیول شوی.
دا زموږ صوبه سي، دا د پښتون بلوچ ګډه صوبه ده او دا په ثانویه کې جوړ شوې ده. دا په کې چې دی دا ته داسې وبولې لکه د چا کور چې ته وشکې او بیا هغه ته یو خولي وکړې. نقصانونه چې موږ شوي دي او زخمونه زموږ باندې لګېدلي دي هغه د هغو مداوا دغه پیکیج نشي کولی. د دې حل څه دی؟ هغه دا دی چې دلته ملک صوبو ته او زموږ صوبې ته آئینی صوبایي خودمختاري ورکړي. صوبایي خودمختاري معنا قدرتي وسایلو ملکیت او حاکمیت دا پکار دی.
په بلوچستان کې پښتانه پر خپل 15,000 مربع کیلومتر مځکه باندې ژوند کوي. دوی شکایت کوي چې د دې ایالت لپاره په وړاندې سوې د حقوقو مجموعه کې د پښتنو هیڅ یادونه نه ده سوې، ځکه چې وایي پښتانه په دې ایالت کې د ژوند له هر ډول اسانتیاو بې برخې او وروسته پاتې دي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان لپاره په ځانګړې سوې مجموعه کې ویل شوي چې د دې ایالت له ټولو مرورو سیاسي مشرانو سره به خبرې پیل شي او له هېواده بهر سیاسي مشرانو ته به اجازه ورکړل شي چې خپل هېواد ته راستانه شي. د ورکو بلوڅو پلټنه به پیل شي. د وژل شوي ملتپال بلوڅ مشر نواب اکبر بوکټي د وژنې قضیه به د محکمې د یو باصلاحیته کمیسون لخوا وڅېړل شي او د بلوڅو له ناکرارو سیمو کوهلو ډېره بوکټي او سوی څخه به پوځ راوایستل شي. خو د بلوچستان د بلوڅو او پښتنو ملتپالو په وینا دوی به هغه وخت پر دغو خبرو باور وکړي چې دا خبرې د پاکستان د دواړو مرکزي پارلمانونو لخوا د دسمبر پر 4 نیټه په ګډه غونډه کې تصویب او عملي شي. بارکوال میاخیل، د ازادۍ رادیو، کوټه.
زه جان اقا الکوزه د ازادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت د زړه له کومې مبارکي وایم. د لوی او متعال خدای جل جلاله دربار څخه استدعا لرم چې د جنگ جګړو ټغر د تل لپاره له افغانستان څخه ټول شي، تر څو دا ځورېدلی او کړېدلی ولس په خوښۍ او سوکالۍ کې ژوند وکړي.
سمخاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر منو اوریدونکو، د دې د خبرونه په ورستۍ شیبو کې خو زمونږ خبرونه د مخام تر او بجو پورې دوام کوي. د دې ساعت په ورستۍ برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام درته اورو چې سالم محمد سالې برابر کړای.
آزادی او اوریدونکو، د ازادي او اوریدونکو اوسنی پروگرام کې مو په هرات کې د نشایانو پر ذاتی دوه خبرې کړې او د هغو کسانو شکایتونه هم ستې وای خپلوان یې د نشې تر پرشودلو وروسته بیا نشو ته ځکه مخه کړې چې په ځینو بازارونو کې پودر په عامه خرڅیږي. بیا به د لوړ زده کړو په برخه کې د ځینو اوریدونکو ستونزې او شکایتونه وڅېړو. د کانکور متفرقه امتحانونه کله اخیستل کیږي؟ آیا په پاکستان کې میشت زده کوونکي په دغه امتحان کې برخه اخیستلی سي؟ د پکتیا پوهنتون امتحانونه کله دي؟ او په ننګرهار پوهنتون کې د مسلکي استادانو کموالی هم څېړو. زه سلیم محمد صالح یم او د ازادي او اوریدونکو پروګرام درته وړاندې کوم. د اوسنی پروگرام په پیل کې هرات ولایت ته ورزو. دا د افغانستان له لویو ښارونو څخه دی چې په دې وروستیو کې د حکومتي چارواکو په خبره د نشیانو شمیر پکې تر 500,000 اوړي. چارواکي وایي زیاتره نشیان ورته له ګاونډي هیواد راځي. خو د نشیانو د تداوي لپاره یو شل بستریز غیر دولتي روغتون پکې فعالیت لري. دغه راز دوه خصوصي یا شخصي کلینیکونه هم پکې د نشیانو تداوي کوي. د همدې ولایت په ځینو برخو کې اوریدونکي شکایت کوي کله چې د خپلو نشي دوستانو تداوي وکړي تر تداوي وروسته یې دغه خپلوان ځکه بیا په نشو اخته کیږي چې د دوی په وینا په ځینو بازارونو کې دغه مواد په عامه خرڅیږي او څوک د دغه تور بازار کمبله نه ورټولوي. د شینډنډ ولسوالۍ د یوه اوریدونکي شکایت او بیا د هرات ولایت د نشي موادو په وړاندې د مبارزې د رئیس مرکه درته لرو.
زما نوم ملنګ سخیدار د شینډنډ هرات ولایت د شینډنډ لوی ولسوالۍ څخه ژغېږم. هیله ده چې زموږ ژغ دولتي چارو ته تاسو ورسوي. زموږ په ولسوالۍ کې موږ معتادین درلودل چې تداوی مو کړله، هغوی خپل د عمل څخه لاس وانخیستې. سبب د دې چې دوکانداران موږ لرو پوډر خرڅوي. دا پوډر پلورونکي باید د دولت د خوا څخه ځانې مجازات سي، جریمه پر دینو باندې راځي چې دا خلک لاس واخلي برا دا کارونه ونه کړي. ځکه چې زموږ ډېر کسان په دې اخته شوي دي، موږ تداوي ته وړي دي، 15 میاشتې مو تداوي لاندې نیولی او بېرته چې مو راوړي د دې دوکاندارانو د لاسه بېرته دوی پوډریان شوي دي. زه خپله د قناتي د بازار څخه غږېږم. د شینډن د لوی ولسوالۍ د هوایي ډګر څنګ کې بازار دی، د دې بازار څخه زه غږېږم.
په هرات ولایت کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې رئیس ښاغلی جیلانی دقیق د ازادي او اوریدونکو یو اوریدونکو له شینډن ولسوالۍ څخه پیغام ثبت کړی چې دوی خپل خپلوان په نشویي موادو باندې اخته و چې دوی تداوي کړل، وروسته چې کورونه ترغلل بیرته په دغه موادو باندې اخته سول. ځکه چې دوی وایي هلته د دغه موادو بازارونه ست چې په عامه خرڅیږي، خصوصا د هوایي ډګر څنګ ته. مل په دې اړه ستاسو ریاست تر اوسه پرڅې کړی دی دغه بازارونه د ختمولو لپاره، د دې لپاره چې ځوانان په دې موادو اخته نسی؟
البته زموږ ریاست ټول ته معلومه ده چې د ځان کوم اجرایي قوه نه لري. ریاست د ضد مواد مخدر چې د وزارت ضد مواد مخدر نمایندګي کوي د هرات په ولایت کې، یو پلان ساز او پالیسی ساز ریاست دی چې البته په تفاهم د نورو دولتي سکتورو یعنی د صحت یعنی او نورو نهادو په کومک باندې دوی پلان ورکوي، پالیسی ورکوي او هغه تطبیقوي. په دې کې شک نشته چې په هرات کې شاوخوا 2000 کسان معتادین دي، چې د هغې جملې څخه شاوخوا 1000 د کریستالو هیروینو او د تریاکو معتادین دي. د تداوي کچه په هرات کې په تناسب د معتادینو د کمیت بیخي په هیڅ کې راځي. یعنی دلته موږ یو کلینیک د شجنو د پاره لرو چې د شامت سنتر په نام باندې یادیږي، چې شل بستریز یو کلینیک دی چې پای کې سږي او هغه ماشومان چې سمه تربیه نه کار لږوي په دې کلینیک کې تر تداوي لاندې نیولتیږي. په دې کې شک نشته چې دې کلینیک تداوي رایگانه ده او نهایت رسوان دي ډاکټران لري چې موږ دوی د کارخر څخه راځي. لکه نور بل کوم دولتي نهاد چې د معتادینو د پاره کوم مرکز ایجاد کړی وي هغه نشته ده. نه دولتي کلینیکس ته او نه کومه دولتي شفاخانه ته پدې باندې. صرف دوه نور کلینیکونه شته په نام د الفلا او نوې شفا چې هغه هم خصوصي تداوي کوي. البته معتادین اکثرا په اصطلاح کمبغله یا بې بزاعته خلک دي، په شخصي توګه تداوي نشي کولای. نو یو تعداد خلک چې دا یو څه شتمن دي هغوی د خپلو معتاد کورنیو د اعضاو څخه خصوصي تداوي کوي. دا چې بیرته ریلپس کیږي او بیرته دوی مخدره موادو ته مخه اړوي، دا دوستانو بین لاملونه لري.
تاسو مخکې ول چې تاسو اجرایي ځواک نه یاست چې دغه بازارونه ختم کړئ، تاسو نسی کولی چې د پولیسو څخه مرسته وغواړئ، د ملي اردو څخه مرسته وغواړئ چې هغوی دغه بازارونه ختم کړي؟
په دې کې شک نشته. زه ټول هموطنانو ته باید عرض کړم چې د مخدره موادو پر ضد باندې مبارزه یو ملي مبارزه ده، نه پولیس په تنهایی باندې دا کار کولی شي او نه نور دولتي ارګانونه. ښه دا ده چې هغه یو نیم دوکانونه او پرچون فروشان چې په ساقي خانو کې یا په پرچون ډول باندې د پوریو په شکل باندې مخدره مواد خرڅوي او زموږ هموطنان زموږ خلک په دې باندې خبرېږي، فوراً د پولیسو سره، البته په هر ولسوالۍ کې د پولیسو مرکزونه شته، د پولیسو نهادونه شته، د هغو سره تماس ونیسي او د پولیسو سره پوره همکاري وکړي تر څو د دې ساقي خانو او پرچون فروشانو مخه ونیسي. ځکه چې دا خو نه بازارونه دي، د هر دوکانو مخ ته په هر کوڅه کې خو پولیس پر هر دوکان باندې پیره مشکله ده او کولی هم نیسي، ځکه چې امکانات د پولیسو محدود دي. ښه دا ده چې زموږ هموطنان زموږ خلک د پولیسو سره پوره ملا وتړي، د خپل اولادو د مسؤلیت په خاطر باندې، د مخدره موادو د مخنیوي په خاطر باندې زموږ سره د پولیسو سره، البته د پولیسو منبرونه په هر ځای کې نصب دي.
بل تاسو ول چې تقریبا 50 زره کسان په هرات کې په نشو باندې، په بیلابیلو نشو باندې اخته دي، دغه ارقام د پخوا په نسبت زیات شوی دی، د دې وجه څه ده؟ ولې ځوانانو نشو ته مخه کړې ده؟
دلته په هرات کې لاملونه مختلف دي. یو لوی لامل دلته د بیرون مرزي دي، یعنی زیاتره تر 50% یې زیاتره تر معتادین په دې سیمه کې د ایران د طریقه څخه معتاد راځي. زموږ یو شمېر زیات ځوانان چې د ګوله ډوډۍ د پیدا کولو لپاره ایران ته مخه کوي، بدبختانه چې په بیرته راتګ سره تش لاس فقط فقط د احتیاط توفه و خپل فامیلو ته راوړي، چې دا زموږ لپاره دردونکی حالت دی. کله چې معتادین په منطقه کې ډېر شي، البته نور د ځوان په شان باندې کوشش کوي چې ځوانان زیات شي او د دوی د احتیاط ګروپونه تقویه شي، په دې کې شک نشته.
دغه کورنۍ ته تاسو توصیه څه ده چې دوی څه وکړي د دې لپاره چې دغه ځوانان نشې مواد څخه راوګرځول شي؟
زما توصیه په نور رسنیو کې ما هم د خپل وطنوالو څخه غوښتنه کړې ده، په ډېر رسوندۍ باندې، چې د خپل اولادو جدي مراقبت وکړي، کوم چې هر شي خپل اولادو ته ورکړي د هغو په باب باندې باید یو نظارت ولري، چې دا د جېب خرڅ د پرچی شي مصرف کړی دی. کله چې د مکتب نه یا د پوهنتون نه فارغېږي، باید دته وخت معلوم چې څه وخت د تدریسي پروګرام دی او څونه د سپورت او د لوبو پروګرام دی، او دوی څه وخت کور ته راځي. باید تپوس ځینې کې د هغه همنشینانو او ملګري باید تر خپل نظارت لاندې ونیسي، چې دغه زموږ د ځوان او دغه زموږ د اولاد ولاړه وناسته د کومو خلکو سره ده. نو په دې صورت کې دا کېدای شي چې د ځوانانو کې د مخدره موادو مخنیوی وشي. په ډېر تعصب سره باید زه ووایم چې د پنشي توکو روز ځوانان زیاتره د 19 کلنۍ څخه تر 20 کلنۍ پورې دي، چې دا زموږ لپاره ډېر دردونکی دی. زموږ د ټولنې ځوان قشر، زموږ د ټولنې باقوته قشر هم دغه خلک دي.
بله، په هرات ولایت کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې رئیس ښاغلی جیلاني، دقیق ستاسو له معلوماتو څخه ډېره مننه. آینده کې پروګرامونه کې به بیا هم ستاسو سره په تماس کې یو.
شکر زموږ په خدمت.
اوس به د لوړ زده کړو په برخه کې د اوریدونکو ستونزې او پوښتنې وڅېړو. د پروګرام په پیل کې په پېښور کې د یوه میشت زده کوونکي امان الله ایمیل را اخلم چې لیکلی دي. هغه زده کوونکي چې په پېښور کې میشت دي، له دوی څخه به د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د کامکور امتحان اخلي او که څنګه؟ اوریدونکي پوښتنه کړې د فورمو د ترلاسه کولو لپاره باید موږ مجبور یو افغانستان ته ولاړ شو که څنګه؟ امان الله جان، ستاسو د پوښتنې د ځواب لپاره مو د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت ویان عظیم نوربخش پروګرام ته رابللی. ستاسو پوښتنه د واورېده. نوربخش صاحب، د پروګرام د دې اوریدونکي پوښتنه که ځواب کړي چې په نورو هیوادونو کې میشت زده کوونکي څنګه او کله کولی شي د کانکور په امتحان کې برخه واخلي؟
تر اوسه پورې د بامیان، دایکنډي، د غور ولایت او د بدخشان د ولایت یوه حوزه کې امتحانونه ترسره شوي دي. د کاوسه په درېمه نیټه، یعنی هغه کسان چې په متفرقه په ډول باندې سپنام کړی وو، امتحان اخیستل کېږي چې په څلورو حوزو کې، یعنی د کابل پوهنتون، طبي پوهنتون، پولیټکنیک پوهنتون او د تعلیم و تربیت په پوهنتون کې دغه مسئله نه ترسره کېږي. چې ټول دغه کسان چې اوس دغه امتحان ترسره کوي، د متفرقې په شکل، یعنی هغه کسان دي چې په تېرو کلونو کې یو ځل یا دوه ځله امتحان ورکړی دی او درېیم ځله هم چانس لري دغه امتحان ورکړي. تر هغه کسان دي چې مرکز، یعنی کابل کې، یعنی په تېرو کلونو کې امتحان ورکړی دی، همچنان د کابل د حوزې په مربوط ولایتونه هم په دغه کې شامل دي.
همچنان هغه کسان دغه امکان کې شامل دي چې د خارج مرز نه دي، یعنی خپل فورمې اخیستي دي قبل مخکې دغه مسایل ترسره کړي دي، یعنی ټول مسایل ترسره شوي دي. موږ پلان لرو چې بال د دغې هم امتحانونه په عادي شکل باندې ولرو. هغه ولایتونه تر اوسه پورې چې استادې تکمیل شوی دی، زموږ نظارتي زموږ حیاتونه هم په هغه ولایتو ته ځي،
برخه واخلي. هغه کسان چې مثلا همدا اوس په پاکستان کې اوسېږي او تر اوسه پورې فورمې نه دي ترلاسه کړي، هغوی کولی شي په دغو امتحانونو کې برخه واخلي؟
تحصیلات مخکې وړي، یعنی غواړي چې اوس تحصیلات په افغانستان کې مخکې، یعنی متعلمي دوره په هغه کې د خارج مرز ده. موږ بل دختره هم فورمې ویشو چې تر څو خپل هغه اسناد تکمیل کړي، یعنی که داسې ډیډلاین داسې مشخص داسې ورته اشاره وکړو، دغه ډیډلاین به هر متعلم چې یا هغه کس چې مطلب نه فرق شوی دی بلکې د هغه یعنی موضوع پر نظر نیولو سره باید ژر تر ژره دغه خپل چانس یعنی په دوهم ګام کې باید ترسره کړي. یعنی موږ فورمې ویشو او دغه تاریخ مکمل موږ ویلی نه شو چې په کوم تاریخ کې به دوهم پړاو د متفرقې په شکل باندې موږ امکان اخلو.
یعنی دوی ضرورت لري چې یوازې افغانستان ته راشي د فورمو د ترلاسه کولو لپاره؟
یقینا خپل اسناد باید تکمیل کړي، زموږ ډیټابیس ته شامل شي، ټول مسایل ورته مکمل شي، بل دغه نه کولی شو چې موږ د مشخص د نیټه په حق له د امکان د نیټه په حق له وسره وفدراسیونې لخوانه یعنی اعلانېږي هم زموږ ویب سایټ ده چې په وسایط کې کتلی شي چې څه وخت دغه متفرقه یعنی امکان بل امکان اخیستل کېږي.
د افغانستان تلوړو زده کړو وزارت ویان عظیم نوربخش د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د یو محصل پیغام هم ترلاسه کړی چې دی د مسلکي او با تجربه استادانو له کموالي او نشتوالي شکایت کوي. دی وایي چې د اکثر استادانو سوي ډیره ټیټه ده. د دې پیغام په ګډه واورو.
ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي محصل، زموږ د ښوونې او روزنې پوهنځي د محصلینو بالخصوص د کیمیا او بیولوژي د څانګې د محصلینو ستونزه د مجرب او تکړه استادانو د درلودو ستونزه ده. چې د کیمیا د رشتې استاد هم د پوهنتون د استادۍ لایق څه چې د ښوونځي هم نه دی، د شوې د لکچر نوټې هغه د روسانه دی باندې هغه خپل چپتر باندې هم حاکم نه دی، لابراتواري کارونه تر دې ډېر خراب دی. تاسو باور وکړئ چې د سرون ټولګي محصل مرکب او مالیکول نه پېژني، یو معادله نه شي توضینولی او له دې نه کار ته بیا استاد جوړېږي. دغه یو ډېره جدي ستونزه ده او د عالي تحصیلاتو له وزارت نه یوه کلکه غوښتنه ده چې یو صحیح هیئت راولېږي او له نږدې یعنې درسي صنف کې دغه مشکل وګوري او محصلینو نه پوښتنه وکړي او غوښتنه موږ لرو چې موږ ته نوي استادان معرفي کړي.
یقینا دغه نه یوازې د ننګرهار په پوهنتون کې بلکې موږ په ډېری پوهنتونونو کې تر اوسه پورې ډېری شپږ سوه کسانو نه موږ بهر ته استولي دي چې هغوی د دکتورا او ماستري په بوک یعنی علمی رتبو کې هغه اوس خپل تحصیلات مخکې وړي چې په دغه نتیجه کې تر اوسه پورې 250 کسه بیرته افغانستان ته راغلي او زموږ د 12 پوهنتونونو کې هلته خپلې دندې ترسره کړي. یقینا په دغه مورد باندې موږ مخکې لکه د کمیت په هکله موږ توجه کوله. اوس بختانه اوس د لوړو زده کړو وزارت د کیفیت په مسله کې خپل استراتیژیک پلان لري، یعنی د دغه استراتیژیک پلان په نظر نیولو سره یعنی د تطبیق وړ خبره د 2010 نه پیل کیږي تر 2014 پورې. په دغه مورد د دغه پلان استراتیژي کې مهمترین خبره د کیفیت په حقله ده، یعنې موږ باید په مهمو ټکو باندې یعنې د کیفیت په حقله خبرې وکړو. یقینا هلته هم په نظر کې د ننګرهار پوهنتون کې چې موږ تکړه استادانو لرو او په دغه مواردو کې باید د جست د ظرفیت په حقله هم موږ ورته پلانونه موجود دي زر تر زره دغه مسایل تطبیق کیږي.
ښاغلی نوربخش، د پکتیا پوهنتون یو اوریدونکي هم پوښتنه کړې چې د دوی امتحانونه کله اخیستل کیږي، ځکه چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د روغتیا وزارت په مرسته د درې اونۍ لپاره ښوونځي دغه راز پوهنتونونه رخصت کړي دي. نو دغه محصل پوښتنه کړې ده چې د دوی عادي امتحانونه به کله اخیستل کیږي؟
زنه صلوات الله د پکتیا د پوهنتون د وزارت پنځه محصل هم د جنوګ د امتحانونه نیټه معلومه کړې چې په وڅ کې په کاوش کې چا شوه خپل کار باندې پوښي.
یقینا هغه موضوع چې د اضطراب په حالت کې یعنی موجوده وه، یعنی زموږ اوس محصلین په 22 پوهنتونونو کې او د لوړو زده کړو مؤسسې کې اوس رخصت دي،
خدای غوښتل زموږ درسونه بیا به د هود د میاشتې په لومړۍ ورځ کې باید شروع شي او تر لسم د حمال یعنی د 1409 کال پورې دغه باقیمانده سمستر باید تکمیل شي او تر لسم د حمل کې امتحانونه شروع کیږي تر ختمه د حمل پورې بل د هغې نه بل سمستر شروع کیږي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان ښاغلی عظیم نوربخش، ستاسو له معلوماتو څخه ډیره مننه چې د ازادۍ او اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړې او خپل معلومات مو را سره شریک کړل. د پروګرام په پای کې د سو اوریدونکو پیغامونه له تبصرې پرته خبرو. دغه اوریدونکي له نوي افغان حکومت څخه ځینې غوښتنې او هیلې لري.
ستاسو له پیغامونو نه
محمد نعیم د زابل ولایت د ارغنده ولسوالۍ وکړي صاحب ته دا پیغام لرم چې تا خو د الله پر نامه ډېرې ښې وعدې له ملت سره وکولې، بهرنیانو ته ورکړې، هغه لکه اداري فساد ختمول د خارجانو په خوله باندې، ځکه بهرنیان خو هغه لویه هستي ختمول غواړي په افغانستان کې، هغه لویه هستي لکه تجاران.
ازادي راډیو کا کون ته سلامونه وایم. نیکی موږ د سیمنان د ولایت د سنگسر د ولسوالۍ یو مردا خارج دې د قرضې صاحب ته چې مردا چې درې سو څلور سو نه پدل ته دې نه کارتي ډېر ازه تیرو کارونه هم نسته چې هم پر سر او پر سر مو تکي.
زه د چارچنی د ولسوالۍ د شورا یو غړی یم. ما د ازادي راډیو ته زنګ ولی دی، رئیس دولت ته دا غوښتنه لرو چې زموږ پر ولسوالۍ دې دغه درنې بمباري او دغه ډله ییز مرګونه بند کړي. زموږ د ولسوالۍ سره په جاته کاله دولت کوم مرسته نه ده کړې، لارې شاوخوا قربان دي، ماسره ولسوالۍ ده، د پولیسو پرسونل یې کمزوري دي، اته کې باید تر شل کسه اوښتي نه دي. اوس هم هله نه پر چوکیو هغه خلک دي چې په خوایم د خلکو په یون لاسونه سره وه، د چا پر مال یې سرپا نه درلودله.
زه نور احمد نکواټ خبر کوم. مال کرد ساس خدا خواهش استقبال بچه است یا نوی بچه است بالا خونه گیا په ارګ نه لږه د افغانستان مسلمان بچه هم بیا د خارجانو بمباره او د خارجانو ظلم ته پیر دی، بیا د شو له کوڅې په توڅو کې باندې تخ په ارګ نه چې ساک کم د بچی کم درد مجتا بچی باندې واس. السلام علیکم.
او بل مې د پښتنو څخه دا خواهش ته چې قرضې دا کوم کار وکړو، قرضې باید دوی ووټ نه وای ورکړی، قرضې بیا هغه رشوت خواره او هغه طالبان چې د بندیان مړه کړې رښتې د سم پهیم دا بیا په چوکۍ کېنول.
زه عابد شمکی د ننګرهار ولایت دور بابا اوسیدونکی یم. زه د حامد کرزي نه او بیا د ننګرهار والی ښاغلي شیرزي څخه دا غوښتنه لرم چې زمونږ ولسوالۍ په افغانستان کې یو ضعیفه ولسوالۍ ده. په دې ولسوالۍ کې اوس هم په ورځ کې 15 قدمونه خلکو ته ایښودل کېږي. نو زه دا هیله لرم چې باید حامد کرزی دي دا ولسوالۍ ته یو تعلیم یافته او تجربه کار ولسوالۍ راولېږي.
زه عابد شمکی د ننګرهار ولایت تور بابا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. فیلال تاثر د پاکستان غټخا لاہور څخه تاثر تماس کیم. زه د افغانستان جمهوری جناب حامد کرزی څخه دا غوښتنه لرم چې کچری دا واړی زه اداري فساد ختم کړم، نو باید حامد کرزی خپل اداره کې یو تعلیم یافته خلک یعنی تعلیم یافته خلک وساتي او جاهلان دې خپل ادارې نه ختم کړي، او بل دې عوام لپاره یو داسې اداره جوړ کړي په دې ادارې ته هر یو سړی شکایت پیش کړي چې مانه دا سړی رشوت غواړي، نو دې رشوت په مطابق باندې هغه سړی زر تر زره ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. په دې سره به د جمهور رئیس حامد کرزی اعتماد هم نور هم زیات شي او د اداره به هم پخه شي.
زه د بادغیس ولایت د غادرس ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د کافران عزیز امریکایان د خلکو پر ودانیو او پر کورو پر کلو باندې چاپی وی صاحب منه، غیر طالبان بیره طالبان نور خلک صاحب منه په شهادت رسوي، پر دغه باندې د خلکو اساسات خرابېږي، ډېر نور پورته کېږي، ډېر ډېر په سوو سوو په زرو زرو نور د طالبان پر چاپ کې ذریعې دا څنګه بچا دی، دا څنګه وزیرانې دي چې صاحب منه کاپیران خپل پر سر راځي او دلته د خلکو پر کورو باندې چاپوي، دا خو د خلکو اساسات پاري، دا ولې داسې وشي؟ خدای موږ د ځان رعایت قبولي خو دغه کارونه دې بند کړي، او که مونږ بولي خو بالا د ځکه کار دی، خلک به ورځ په ورځ ډېریږي، دا د افغانستان بچان دي.
د آزادی اوریدون کې وسنۍ پروگرام هم دومره وو. دغه پروگرام زه درته په اونۍ کې دوه ځلې جوړوم. کچیرې تاسې هم په خپل سیمه کې کومه جدي ستونزه او شکایت لري، خپل پیغام راته پریږدئ. د آزادی اوریدون کې پروگرام د پیغام ثبتون کې اوتومات ماشین شمیره ده 00420211415. شمیره یو ځل بیا تکراروم 00420211415. تر بل پروګرام مو پر خدای سپارم. له بده سترګو په امان اوسئ.
د دې لپاره چې د خوکی اسواین په انفلونزا اخته نشي، دغه ټکی په پام کې ونیسئ.
د ورځې څو ځلې خپل لاسونه په صابون پاک پرېمینځئ.
یوازې د اړتیا په وخت کې پر خپل مخ لاس را تیر کړئ.
د ورځې دوه ځلې تړمې اوبه او مالګه غړغړه کړئ.
هغه میوه ډیره خورئ چې ویټامین سي لري، لکه کینو، مالټه او دا ډول نورې میوې چې ستاسو د بدن مقاومت زیاتوي.
څومره چې کولای شئ له تودو مایعاتو زیاته استفاده وکړئ.